السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو روانه خبری مجله کې کوربایم لمړی لند خبرونه واوري د رواداری په نوم د بشري حقوقو مدافع ډله ادعا کوي چې طالبانو ناپیژاندو وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود ادلې چې له هیواد بهر فعالیت کوي پروند افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1500 کسانو وژل او د 2500 شپږ نورو ټپي کېدو موارد مستند شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د بشري حقوقو په سرغړونو کې لاس لرل رد کړي دي هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکی له دای سره د یو ځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناور اسلام په نوم یاد کړی ویلي دي هغه له نیول کېدو اول ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناور اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له دای ډلې سره یو ځای شي په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی خو دا یادونه شوې ده چې له طالب چارواکو سره دې موضوع په اړه هند خبر ورکړی دی او د راتلونکي اقداماتو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي د طالبانو حکومت وايي د مساینا کال له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي اثار کابل ته استولې دي طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبرې اژانس د طالبانو د لرغونمیپوهنې رئیس ذبیح الله سادات له قبله خبر ورکړی چې د کوشانی دوري اړوند څلور سوه لرغوني اثار چې په روسیو کې د لوګر په مساینا کان کې موندل شوي د کابل موزیم ته استول شوي دي د مساینک د استخراج چارې له څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغوني ښار د اړوندو راپورونو له امله ځنډیدلې دي د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبرشوي غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي په کې ظاهرا د جرمنی د پوز چکپوري چارواکي په ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي د غږیز پیغام په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې لپاره ولې دی او برلین په دې اړه د مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې د غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز دولت غونډیو د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په اړنې ډول رد کړی دی پاس کیږي د جرمنی د دفاع وزارت ویان پر نو ویل نشي کولای د غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي او د امریکا حکومت یو جګ پوری چارواکي پرون شنبه وویل چې اسرائیل د غزي په تلانګه کې د اوربن او د برمتو د خوشی کولو طرح په اصولو کې تایید کړي دا او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني متحده ایالات او اروپا یې ټولنه حماس د وی تروستي ډلې په توګه پیژني اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې چارواکي له قوله چینه غواړي نو افشاش خبر ورکوي چې نو موړی وای اسرائیل لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږونه په مخه اوربان او د حماس لخوا د ناروغانو ټپيانو خوځو او زړو په ګډون د زیانګالو برمتو خوشی کول پکې شامل دي ترې وهدا معنا لري تاسو ازادي رادیو او رینن اکشن بده د هود دیار لسما او د مارچ دریمه نیټه افغانستان کې د وروختونو دوام په ځنیو سیمو کې خلک له تلفاتو سربیره لبیا لابي لو ستوندو سره مخ دي
موږ نه څه کولای شي یو مریض موږ نږدې روغتیاي کلینیک ته ورسو یا ښار ته ورسو ته موږ نه څه کولای شي دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسو
د افغان کرکټ ملي لوبډلې پر لاپسې ماتې کرکټ پوهان یې د وړ لوبغاړو نه ټاکنه د منظم پلان نشتون او د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د مدیریتي ضعف پایله بولي
زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري د زکه دیو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا دی بیټینګ اډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه
د ایران پټاکونو کې د خلکو د پاموړ کما وندا شمیرې خای چې نګیا او څالو خلنه خلکو د ټاکونو کې ګډون کړه ده
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هله دا د خبرونه تر پای مې ملتیا وکړي د ازادي رادیو خبرونه وسلیر وی ساته د رادیو سربیراز مخ په پاڼه هم ژوندې اوریدل شي په افغانستان کې د ورختونو صفاچ دروان میاشتې په لومړی نیټه پال شوې ده تر اوسه روان ده د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې نړو نورستان او زنی نور سیمو کې تیر شپه هم واور اوریدل نورستان ولایت په زنی سیمو کې هم زنی غرنۍ لارې بندي دي خو په کونړ کې بیا د چارواکو په وینا زنی لوی لارې خلاصې شوې په غزنی کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پریشوي خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادي رادیو خبريالان د هواد لځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بیګا نه وخته پورې هم درنو واوري ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل لمخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکي دوشنبه پورې چې د کب څوارلسمه نیټه کېږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر تر رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولې دي.
د وروستۍ ورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله 4 نفر شهیدان لرو او 3 نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد مالداري هم زیانمن شوي ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنۍ سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان او اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي. موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو. هلته موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالی زیانونه اړولې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او 12 نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې د زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له 4500 زیات کورونه نړیدلې او له 5000 زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د وریاوې به د دوشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالی زیانونه واړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دار
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې یو شمېر کسبګر ادعا کوي چې طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې چې دوی د ورکولو توان نه لري. دوی ازادي لري ته ویل تیر جمهوریت نظام پر مهال کار او څخو او پر دوی مالیه هم کم راتله خو چې کارونه خراب دي مالیه هم ډیره شوې ده چې دوی یې د واسکولو دوی د ورکول توان نه لري. طالبانو د حکومت د مالی وزارت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې په اړه ځواب نه کړی. بل خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د افغانستان د قوانینو لمخې باید مالیه د مالی ورکونکو د مالی وړتیا لمخې وټاکل شي. د دې راپور تفصیل واوري.
کاربر صفر و صفر است. با ارگانی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي دا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دای په هرات کې سلمانی لري هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوی مالیه نه مني او پر دوی مالیه لوړه کړې.
زمانی که آمدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغه مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروی کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ ستاسو خدای ته مخه او موږ ته موږ مخکې مالیه ورکوله وس بیخی دوه چنده شوه ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبان حکومت دا کچه 1200 افغانۍ یو تل وړه کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وا خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لګ تعادل کوو موږ په سمته حساب کوو مګر ل بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي رادیو ته وویل
مالیات زیات شوه. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي موږ یې نشو پوره کولای
و توان پرداخت زیرمو نه درست.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډای کولو لپاره د دوی د عاید د کچ پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کوم اصول او قوانینو لمخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و مغختل په دې اړه د دوی د حکومت د مسولینو نظر ولرو. خو د دوی د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغه مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروي کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه موږ مخکې مالیه ورکوله وس بیخی دو چنده شوه ده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې ان د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې له ورستیو پر لپسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان سارون کې د افغانستان کرکټ بورډ تور نوي چې لوبډلې د استعداد لمخینه بلکې د خپلوي او انډیوالې لمخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. دا نیوه کې وروسته تر ډیره پورته کیږي چې د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړل دي. وړاندې سریلانکا سره د یو ورځنیو شل اوریزو او یوازینۍ ټیسټ لوبې سیالۍ هم بایللې. افغانستان کرکټ بورډ د خلکو او ترخوای د کرکټ د بهانو دین وکړو ته جواب نوایي او تر ډیره پورې په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ په اړه باندې بیا لا پیلې څرګندونه کیږي او ترخوای کرکټ بورډ په مدیریتي ضعف باندې تورن شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپل لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب ایرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان د نننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر ښه لاسترړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او ورځنۍ شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده، او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نکړي نو د ګټلو چانسونه به لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومګې د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلانس ټیم نخ کاری د زکه دی ټیسټ ټیم د پاره کم استم د تا دی بیټینګ اډر او د لوبغاړو د لوب طبیعت دوی څنګه لوب کوي اغا او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې من کوم پلان سره زو کوم فیلډ فلیسینګ سره زو کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي د غټول نقطې سدي ډيري نظر انداز سوي وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشټون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورستۍ سیالي وبایللې. د خاغلی فدایی په باور د راشد خان نشټون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو ان شاء الله پټس کې او بیا ورسره ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ دا باید د ریګې په پوي کټ باندې کړه. خلاصه یو ګدا د سیو خو موږ ډیره کمې سیالۍ د ټیسټ کړې دي. دوه مداد سه راشد خان نشتون، دی امین احمد زین نشتون.
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بایسداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایلې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنه ځواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلې دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالي دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 9 منټه پیل کړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غیر رسمي ارقامو او دولتي رسنیو درا پورنو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بې ساري ډول ټیټو. خو د ایران جمهور رئیس په لدی ټولو سره سره وایي چې په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون کچا پراخه و. نور تفصیل دې راپور کې واوري.
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي، د خلکو د ګډون کچا په بې ساري ډول ټیټو. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېښت کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خدای تعالی رو شاکر باشم نسبت
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډیر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
پاین هلکې ایرنا دولتي خبري اژانس پروند غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو شاوخوا یو څلوېښت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2002 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته، د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنونکي محمد جواد اکبرین د ازادۍ راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي، نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوم چې د ګډونوالو کچه لوړه وه یا کوم چې دا کچه ټیټه وه، یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15 ډیر کسان د ولسي جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همداراز د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 80 څوکیو لپاره کاندیدانو. د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلورتیا کلن آیت الله علي خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمې پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.15 سلنه رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او له نړیوالې انزوا د ایران د رااستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاراو.
لا خبرونو ور اخوا
د ابیالا بیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د تیرې خصوصي خونځو ودانې معیاري نه دی او ځن یې د زدهکوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمن نه دي. د خصوصي خونځو ځنی مسؤلین هم دا منی وای د چې ډېرې خونځي خپل ودانې نه لري، له همدې امله کورونا کرایې کوي چې د خونځي پر معیار نه وي جوړ. بل بلو د زدهکړو د برخې یو شمیر پوهان وای د خونځو د ودانې جوړښت د زدهکوونکو پر زدهکړو بیا غیژ نه ده. نور جزئیات پر راپور کې چې د زدهکوونکو په غوږونو
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي خونځو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو پښمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وای د ډیرې خصوصي خونځو ودانې معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمن دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی استونزه چې په خصوصي خوانځي کې ده هغه داده چې الته خوانځي نه وي، یعنی د سینې وچ پر لپس یو سم وی بل سم فی بیا بل سم فی الته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي په مغه دالیز کې بیا آشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وای
تدریسي ماحول چې کوم دی تعمیر دی امدار از ودانی دی ترڅنګ چې دی د لوبغالی دی د دشتون ضروری دی د ذکر لپاره ډیر مهم دی. زموږ هله امداد چې د مکتب موسین یا امدار از دولت نه چې په دای کوم نیمګړو برخه چې کوم دی د بشپړ کې
د خصوصي خونځي یو شمیر مسؤلین هم منې چې ډېرې خونځي لدی عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو خونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي خونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په واته فیصد مکاتب ودانی کا خصوصي وسی یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی نو ټول ودانی چې دی کرایې دي، نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خونځو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي، خو په کابل کې د خونکو د ټولنې مسؤلي نوید کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي خونځ نه بلکې ډېرې دولتي خونځ هم معیاري ودانې نه لري. دا چې خصوصي خونځي او د ودانې او د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرح لري و مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی منصور احمد حمزه د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د خونځي او د ودانې او جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصر په څنډه کې مهمې ښوونکې د بې خند تعلیمي نصاب دی، همدارنګ د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډیری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه پای ته راورسیدو وړاندې لدی چې ساس پیغامونه درته خبره کوم. یادونه کوم چې کول شي آزادی رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي زموږ د واتس اپ شمیره باندې چې د همدې پیغامونو په پای کې خبري کی. بس تاسو پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا بیل خبرونه کې چې سلیر وې ساته زموږ پر وې پاڼو رادیو باندې خبري کی تر تخبار کو. یلونه کوم چې تاسو پیغامونه زموږ د واتس اپ ګروپ ته چرازي موږ یې اخلو او فکر مکړی غنی تر موږ نه دی را رسیدلی. وای د ازادي رادیو په پیلا بیل خبرونه کې درته خبرو نو خپل پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. تر خوای زموږ د واتس اپ ګروپ هم چې نوې دی، البته په بل برخه کې د شمیره بیا د ساسته پیغامونو نه جدا ده، بل ده هغه هم در سره فالو کوي. ساس پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته باد له سلام. زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کې یم. زما د میسج خمخه نشر کړ چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خو دلته بخښتونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواک وی زما ښا گاوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پملرنه وکړي، ځکه دلته کم مټي دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ښا ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې و اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې و بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مسوسه ولته که دا غاک ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو مشته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم او زه پخپلوار سره د افغانستان ولست د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبرې. ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-2-1-1-2-4-5-0-1
لاعتراضونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو